السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي پر ملکي افغانانو د طالبانو قصدي بریدونه به جنایت وبلل شي. حکومت هم د دې خبرې هرکلی کوي.
موندنې دا ښیي چې طالبانو پراخ جنګي او بشري جنایتونه کړي. یوازینۍ غوښتنه د افغانستان د خلکو تاوتریخوالي هدرول.
هلمند کې چارواکو له خلکو غوښتي که طالبان کورونو کې وي هغه کورونه دې پرېږدي.
په هغه ځایو کې چې طالبان راځي عجل د هغه ساحې څخه تاسې ووځئ چې موږ پر هغه ساحو ته باندې اجرات کوو.
د نورستان نورګرام کې یوازینی پات راډیو هم خپرونې ودرولې.
ساحه جګړهییزه ساحه ده. وخت نا وخت مرمۍ راځي. د حالاتو آرامېدو نورمال کېدو پورې خپل راډیو تړلی ده.
او د برېتانیا سمندري ځواک د یوې بیړۍ د تښتونې د امکان خبر ورکړی دی. د خبرونه ته موز اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو تراشو خبرونه اورو اسمت چاروان چمتو کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د روان حالت په اړه د خبرو لپاره د ملګرو ملتو د امنیت شورا د ځانګړي غونډې غوښتنه وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د تیرې شپې په حمله کې دیارلس تنه وژل شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنګټن تیار دی چې په ویانا کې د ایران د اتومي موافقې په اړه په خبرو کې ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د روان حالت په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ځانګړي غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر دا غوښتنه پرون سه شنبه له خپل هندي سیال جی شنکر سره په ټلیفوني خبرې کې وکړه. هند اوس مهال د امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې شاغلی اتمر د هغو بریدونو په اړه چې د افغانستان د عام ولس د وژنې او بې ځایه کېدو لامل کیږي له خپل هندي سیال سره خبرې وکړې. بیان زیاتوي چې شاغلی اتمر په افغانستان کې له بهرنیو جنګیالیو او ترهګرو ډلو سره په همغږۍ کې د طالبانو حملې جنګي جنایت وبلل او د دې ناورین د دوام په اړه خبرداری ورکړ. په بیان کې همداراز ویل شوي چې د هند بهرنیو چارو وزیر شاغلی جی اس شنکر هم په افغانستان کې د طالبانو او تروریستي ډلو لخوا د تاوتریخوالي نامنیو او له بشري حقونو د سرغړونو په اړه اندیښنه څرګنده کړه او ډاډ ورکړ چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د بهرنیو چارو وزیر د امنیت شورا غونډه دایری شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په شیرپور کې د طالبانو د تیر شپې په حمله کې د پنځو بریدګرو په ګډون دیارلس تنه وژل شوي دي. د دې وزارت ویندوی میرویس تانکزی نن چهارشنبه وویل اکثره وژل شوي ملکي وګړي دي.
د ترهګرو د هغه وحشت او برید په پایله کې چې دوی د خلکو په کورونو باندې ترسره کړ متاسفانه شاوخوا اته تنه شهیدان او تر شلو زیات ټپیان لرو. شهیدان او ټپیان اکثریت مطلق ملکی وګړي دي. د شهیدانو منځ کې یو میرمن هم لرو. همدارنګه د ټپیانو په منځ کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي.
وسلوالو طالبانو د دې موټر بمی برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی کسانو د تیر شپې حمله کړې ځکه چې د برید په ځای کې مهمه غونډه روانه وه. د کابل پولیس وایي په دې ښار کې د ملي امنیت ریاست ته نږدې د نن ورځې په چاودنه کې لږ تر لږه دوه ملکیان او یو امنیتي چارواکی ټپي شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویندوی فردوس فرامرز فرانس پرس خبري اژانس ته د درو تنو ټپي کېدا تایید کړې ده. د پیښې نور جزئیات څرګند نه دي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د بامیان ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو ځانبولی والی وژلی دی. د 209 هم شاهین قل اردو ویندوی حنیف رضایی آزادی رادیو ته وویل مولوی انس د سمنګان ولایت په دره یوسف ولسوالۍ کې په هوایي برید کې ووژل شو. د ده په ادعا په دې برید کې څلوېښت طالبان وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. خو د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د مولوی انس وژل کېده رد کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما په کالنی راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د فساد پر ضد پرلپسې هلې ځلې خورا مهمې دي. دا راپور چې د فساد پر ضد د افغانستان مبارزه، شفافیت، امانت او ځواب ورکول زیات کړی نومیږي، نن چهارشنبه خپور شو. د راپور له مخې که څه هم افغانستان د فساد پر ضد د غشتلیو ادارو او د قانوني چوکاټ د جوړولو لور ته مثبت ګامونه اخیستي، خو لا هم نیمګړتیاوي شته. تر دې وړاندې د افغانستان حکومت ډاډ ورکړی و چې له اداري فساد سره به جدي مبارزه وکړي او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته هم اړتیا لري. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف وایي د امریکا له لورې له پاکستان سره نه دلچسپي ورته د درک وړ نه ده. د له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر د یوه داسې مهم هیواد له صدراعظم سره خبرې نه دي کړې چې په ځینو مسئلو په تېره بیا افغانستان کې په یو ډول مهم رول لوبولی دی. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار همداراز وویل څو وارې ورته ویل شوي چې ولسمشر بایدن به عمران خان ته ټلیفون وکړي، خو دا کار نه دی شوی. نه پوهیږي چې په تخنیکي دلایلو که په بله وجه دا کار نه کیږي. یوسف همداراز وایي امریکا له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو په ترڅ کې له پاکستانه مرسته غوښتې وه چې پر امریکایي پوځیانو د طالبانو د حملو مخه ونیسي، خو له دې سره سره جو بایدن له عمران خان سره په دې مسأله خبرې نه دي کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن تیار دی چې په ویانا کې د ایران د اتمی موافقې په اړه د خبرو اترو په ووم پړاو کې ګډون وکوي. دغه وزارت ویندوی نید پرایس وویل په زغرده ویلي چې لا هم په دې باور دی چې د تل لپاره او په حقیقي معنا د اتمی وسلې له ترلاسه کولو څخه د ایران راګرځول یې په ګټه دي او خبرې اترې په دې برخه کې تر ټولو اغیزمن لاره ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ټینګار وکړ چې د ایران حکومت باید په خپل سیستم کې دننه پریکړه وکوي چې کومه لاره غوره کوي. دا هم وویل چې ټول په دې سره سلا دي چې ایران باید هیڅکله اتمی وسله ترلاسه نه کړي. او د بریتانیا سمندري ځواک ویلي چې په عمان خلیج کې د متحده عربي اماراتو سواحلو ته نږدې بیړۍ تښتونکي له یوې بیړۍ وتلي دي. هغوی وروسته له دې ووتل چې د بریتانیا د سمندري سوداګرۍ د امنیتي ادارې تېره شپه د بیړۍ تښتول کېدو د احتمال خبر ورکړ. لوید لیست او دریاد ګلوبل شرکتونو ویلي چې تښتونکو غوښتل چې هغه بیړۍ وتښتوي چې قیر پکې بار وو او د پاناما بیرغ پرې ځوړند وو.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. راځو د خبرونه د سر راپور ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بیړني ډول په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې. د شورا په یو اعلامیه کې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو په اړه هم ژوره اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې د دوی او ملکي افغانانو په وړاندې قصدي بریدونه به جنگي جنایت وبلل شي. هاخوا بیا په کابل کې د امریکا او برېټانیا سفارتونو هم په یو ګډ اعلامیه کې طالبان تورن کړي چې له ملکي افغانانو د سپر په توګه کار اخلي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په دوام د ملګرو ملتونو امنیت شورا هر سجر د دې وضعیت د پای غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو اعلامیه کې روان تاوتریخوالي غندلې او لخکېلو لوري غواړي چې په بیړني ډول تاوتریخوالي پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په روانه جګړه کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو په اړه هم ژور اندېښنه ښودلې او زیاتوي د دوی او ملکي افغانانو پر وړاندې قصدي بریدونه ښایي جنگي جنایت وبلل شي. د سازمان پر افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې د سولې په پروسه کې په معنا لرونکي ډول ښکیل شي او د یو سیاسي جوړجاړي او اوربند پر لور پرمختګ وکړي. د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لدی دریز هرکلی کوي. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل د افغانانو مهمه غوښتنه اوربند او د تاوتریخوالي پای ته رسیدل دي.
د افغانستان حکومت هرکلی کوي ځکه وروستۍ موندنې دا ښیي چې طالبانو پراخ جنګي او بشري جنایتونه کړي. وروستۍ غبرګونونه د افغانستان د خلکو دا جوتوي چې د طالب څخه کرکه لري، د طالب له اعمالو څخه کرکه لري. یوازینۍ غوښتنه د افغانستان د خلکو اوربند او د تاوتریخوالي درول دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې مهال د روان تاوتریخوالي او په جګړه کې د کیدونکو بشري جنایتونو په اړه اندېښنه ښیي چې د افغانستان د دریلو یو ولایتونو په مرکزونو د طالبانو بریدونه روان دي او ترې په یو شمېر برخو کې د جنگي سرغړونو راپورونه هم ورکړل شوي دي. افغان حکومت هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له اعلامیې وروسته د افغانستان د روان وضعیت د بریدونو د زیاتوالي، تاوتریخوالي او د طالبانو او بهرنیو ترهګرو لخوا د بشري حقونو په برخه کې د پراخو سرغړونو په اړه د دې شورا د ځانګړې ناستې غوښتنه کړې. دا غوښتنه د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له خپل هندي سیال اس جی شانکر سره ټلیفوني خبرو کې کړي. هندوستان دا مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وری مشري کوي. د هندستان د بهرنیو چارو وزیر هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړې ناسته د بشري سرغړاونو د ژر تر شره بندېدو په افغانستان او سیمه کې د تلپاتې سولې او ثبات د تضمین لپاره مهمه بللی. په افغانستان کې د روانو بشري سرغړاونو په اړه په وروستیو کې د امریکا او برېټانیې سفارتونو غبرګونونه هم تند شوي دي. د سفارتونو په یوه ګډه اعلامیه کې طالبان تورن کړي چې له ملکي افغانانو د سپر په توګه کار اخلي. اعلامیه زیاتوي طالبان پر افغان ځواکونو د برید پر مهال د خلکو په کورونو کې ځانونه پټوي او هلته ماینونه ږدي. په اعلامیه کې لیکل شوي د دې راپورونو د رښتینولۍ په صورت کې دا یو جنګي جنایت بلل کېدای شي. دا په تېرو درې ورځو کې درېیمه پرله پسې اعلامیه ده چې په کابل کې د امریکا او برېټانیې سفارت طالبان له بشري حقونو په سرغړونو او جنګي جنایتونو تورنوي، خو طالبان بیا د هر څه مسؤول افغان حکومت بولي. د دې ډلې د ارشاد او دعوت کمیسون مشر عامر خان متقی په یو پیغام کې چې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان خپور کړی افغان حکومت د سوله ییز حل ضد ګڼلی.
اسلامي امارت ډېره لویه حوصله وکړه. یواری د مذاکراتو نه وروسته چې توافقنامه په دوحه کې امضا شوه، څوارلس میاشتې یې صبر وکړو په لویو ښارونو باندې، د ولسوالیو په مراکزو باندې چې عملیات ونه کړي، خو مقابل لوري همیشه د جنګ خبرې کړې دي، همیشه د توپک په ژبه خبرې کړې دي او تفاهم او دی سولیز حل پا زد دی.
خو افغان حکومت بیا برعکس طالبان تورنوي چې د سولې پر ځای جګړه ټاکلی. تر دې چې د یکشنبه په ورځ د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې جمهور رئیس غني طالبانو ته په خطاب کې وویل افغان حکومت خپل انتخاب کړی او طالبان هم باید یوه روښانه ټاکنه ولري.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بیړني ډول په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له خپل هندي سیال نه غوښتي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه جوړه کړي. بهرنیان څه کولای شي او د جګړې ښکېلو ډلو ته اوس مهال څه پکار دي؟ همدا پوښتنه مې د سولې ولسي حرکت له یو مسؤل اقبال خیبر نه کړې.
کوری نړیوال پر قوت او قدرت لري. دا ډیره واضح ده، ډیره سپینه ده چې زموږ جګړه کې زموږ ظلمي او بچی که د طالب خواته دي که د حکومت خواته دي، دا د سوند توکو په ډول کارول کیږي، که د طالب په لوري کې دي که په دې لوري کې، دا د دوی خپل جګړه نه ده، نه خپل ټوپک دی نه خپل پیسہ ده. لوري معلوم دي، د جګړې اصلي لوري معلوم دي. اوس که دنیا رښتیا بندي پر طالب او پر عسکر باندې د فشار نه راولي، په اصلي بټونو دې کار وکړي، اوس هیڅ وجه نه ده پاتې. ټول اوریدونکي زموږ د وطن په دین باندې بلد خلک دي، نور هیڅ وجه د جنگ نه ده پاتې په دې خاوره کې. اما بیا هم جنگ روان دی. ډېره واضح ده چې زموږ سیمه ییز هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان د دې وطن د خوړلو پروګرام لري، او دا به په دغه خوړلو کې به طالب استفاده کی، لکه پرون چې جګړې وشوه، لکه پرون چې افغانان استفاده سول، چې استفاده خلاص وسوه، دا یې بیرته په خپل میدان باندې پریښول. نو اوسم وبه ګوري چې افغانانو ناوړه استفاده وسی، خپل شوم موخه ته ورسیږي، دا وطن ټوټه ټوټه شي، دا وطن پرشتیا مستعمره شي، پرشتیا بد وضعیت ته ولاړ شي، او بیا بل هم دغه طالبانو نه هم لار ورکه چې شدا مشته وکړله. موږ په ځلو ځلو له ملل متحد سره کښې نشتي، له بده مرغه اوس دنیا داسې مخ اړولی چې حتی خبره نه اوري.
خیبر صاحب، دا ښکاره خبره ده چې نړیوال ممکن فشارونه راوستلی شي او فشارونه نتیجه هم ورکړي، اما اوس عملا افغانان د جګړو په اور کې سوځي. همدا راپورونه چې موږ لرو هلمند کې، هرات کې، کندهار کې، په څو شمالي ولایتونو کې خلک له جدي ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې خپله د جګړو ښکېلو ډلو ته څه پکار دي؟
شپه خبره خو دا ده چې د قطر دفتر او په کابل کې چې د سولې خلک سره ناست دي، بیرته د سولې بحث شروع کړي او بیرته هماغه لوري ته لاړ شي. ګورئ، څلوېښت درې څلوېښت کاله پرله پسې پردیو ته جنګ کوو، ګټه یې دا شوه چې یو در بدر وطن په میراث را پاتې شو. دا جګړه دا هر څومره خلک به ووژل شي، موږ به ژوندي یا به نه وي ژوندي، ګټه به بیا هم دنیا وړي، ګټه به بیا هم په ځانګړي ډول ګاونډي هیوادونه وړي، او یوازې پرې سوې ککرۍ به موږ ته پاتې وي. نو عمومي خبره دا ده چې باید د سولې خواته لاړ شي. په هر صورت سوله نهایي لاره ده.
د سولې ولسي حرکت یو مسؤل اقبال خیبر و.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د هلمند په مرکز لخکرګا کې د جګړې له دوام سره د افغانستان هوایی ځواک د امریکا د متحده ایالاتونو په ملاتړ پر دغه ښار درنې حمله کړي. د 215 میوان قلي اردو قمندان سمی سعادت هم له خلکو غوښتي ک طالبان یې کورونو ته پناه وړي، له خپلو کورونو دی ووزي. د لخکرګا اوسیدونکي بیا وایي چې د حکومت د حملو او د طالبانو د حضور له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي. تفصیل په دې راپور کې.
په لشکرګاه کې د جګړو دوام دغه ښار په یوه چوپتیا کې ډوب کړی، خو هغه څه چې اورېدل کېږي د وسلو د ډزو او بمباریو ژغونه دي. د لشکرګاه اوسیدونکی بهاءالدین خان وایي په دې ښار کې د ده په څېر ګڼ کسان د خپلو مینو پرېښودو ته مجبور سوي.
ولاړ سم ماجر سم نو مسلمانان ولاړ ټول د هوا د خوا بمبار کوي، د لاندې خوا طالبان دي. نو وضعیت خراب دی، وروره وضعیت ښه نه دی.
د لشکرګا بل اوسیدونکی حاجی میرویس وایي روان وضعیت او وسلوالو شخړو په زرګونو کسان بې کوره کړي دي. هغه د جګړې له ښکېلو لوریو وغوښتل.
په لحاظ د خدای که طالب زما دغه اوري چې حکومت اوري، په لحاظ د خدای طالب، په لحاظ د قرآن د چا لحاظ درته ونیسم؟ ولې دا مؤمنان دری بدره کوي، دا خاکې بدره کوي؟ په هلمند کې داسې حال دی، دا اوس تیاری دي، بمبار دی. یو سړی د خپله کوره نشي وتلی، د خدای روی دی. د دغه تیارو د وزارت دفاع سم دغه دی چې بمبار نو پر دا ښار مه کوه.
د لشکرګا ځینې اوسیدونکي وایي د ښار په څنډو کې د جګړو له شدت سره له پرون سې شنبې هوایي حملې هم سختې سوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د افغانستان د هوایي ځواک حملې د امریکا د متحده ایالاتونو په ملاتړ سوي دي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. بل خو د 215 میوان قلي اردو قمندان سمی سادات د لشکرګا له شاریانو وغوښتل چې طالبان سیمو او کورونو ته پناه وړي، دوی د ځانونو د خوندیتوب لپاره د لنډ وخت لپاره ورڅخه ووځي. هغه د دې تصمیم له کبله له خلکو بخښنه وغوښته.
زه پوهیږم دا به تسته ډیره سخته ده، ماته هم ډیر سخت چې دا تصمیم ونسم. زه نه غواړم زموږ خلک خوښ سي، د خپل خلکو لپاره جنگ کوم، زموږ د ملت او د خوندو او د وډونو لپاره جنگ کوم. ستاسو د آیندې لپاره موږ کوو. نو زما خواهش دی چې دا څو ورځې که به ضایع کیږي په بزرګي موږ عفو کوي، او هر څو ناجل چې کولای سي چې په هغه ځایو کې چې طالبان راځي عاجل دغه ساحې څخه تاسو ووځي چې موږ پر هغه ساحو ته باندې اجرات کوو.
په هلمند ولایت کې د جګړې دوام د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقوقو د ملاتړ نور بنسټونه هم اندېښمن کړي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون سیشن به وویل چې یوازې په لشکرګاه کې د څلور ویشتو ساعتونو په موده کې لږ تر لږه 40 ملکیان وژل سوي او نږدې 140 تنه نور ټپیان سوي دي. یوناما ویلي که د جګړې ښکېل اړخونه د ملکیانو خوندیتوب ته پام ونه کړي، په افغانستان کې به یوه غمیزه رامنځته سي. اخوا د بی پولی ډاکټرانو د ټولنې ویان ټام کیسی پرون سیشن بل ازادي رادیو سره په خبري کې ویل چې د هلمند په دولتي روغتون کې وضعیت ډیر خراب دی او بسترونه ډکسي وي دي. دوی ویلي دوی یوازې په هلمند کې د جګړې ټاپیانو ته د درملنې امکان برابروي. د هلمند مرکز لشکرګاه له څو ورځو راهیسې د سختو جګړو شاهد دی چې دواړه لوري پکې د پرمختګونو ادعا کوي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په دغه ښار کې پرمختګونه کړي دي. د څو نړیوالو رسنیو د راپورونو په حواله د هلمند د 13 ولسوالیو له جملې 9 ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوې دي. د هلمند ترڅنګ په څو ولایتونو کې د جګړو له دوام سره جوخت د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرداری ورکړی که افغانان پر یوه سیاسي موافقه سلا نسی، امکان لري افغانستان له یوه دوامدار جنگ سره مخامخ سي. شغلی خلیلزاد له ازادي رادیو سره په تازه مرکه کې ویلي د جګړې دوام یوازې افغانانو ته مرګ ژوبله اړوي او بل نتیجه به ونه لري. هغه د سولې له روانو مذاکرو هم نارضایتي وښوده چې یولس میاشتې مخکې په قطر کې پیل سوي خو تر اوسه یې د پام وړ نتیجه نه تر سترګو کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د روانې جګړې د اغیز په وبل اړخ تمیګو، لکه څنګه چې تاسو هم اوریدلی په تیرو څو ورځو کې روانو جګړو د هیواد په اکثرو سیمو کې د رسنیو فعالیتونه هم کمرنګ کړی دي. په اکثرو جګړه ځپلو ښارونو له هغې ډلې په لښکرګا کې ځایي راډیوګانې او ټلویزیونونه ولاړ دي او خپرونې هم درولې دي. پر دې ولایتونو سربیره د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې هم د جګړو د زیاتېدو له کبله یوازنی شخصي راډیو هلته وتړل شوه. د یادې راډیو مسؤلین وایي ناامنی او جګړه د فعالیت د درېدو سبب ده. تفصیل په دې راپور کې
د هیواد د یو شمېر نور ولایتونو په څیر د نورستان په ختیځ او لویدیځ کې هم د طالبانو پرمختګونو او جګړو زور اخیستی دی. په لویدیځ کې د حکومت په واک کې یوازې یوې پاتې ولسوالۍ نورګرام باندې هم وسلوالو طالبانو خپل بریدونه پیل کړي، چې له امله یې هلته د الینا په نوم شخصي راډیو خپل خپرونې او دفتر تړلې. د یادې راډیو مسؤل صاحبداد همدرد آزادی راډیو ته وویل
ساحه جګړه ایزه ساحه ده، وخت نا وخت مرمۍ راځي، په دې خاطر باندې چې مشکلات ایجاد نشي او کم کارمند زیان ونه ویني یا مسایل تخریب نشي، موږ د حالاتو آرامېدو نورمال کېدو پورې خپل راډیو تړلې ده.
د ښاغلي همدرد په خبره چې دغه راډیو په 2011 زیږدیز کال کې د انټرنیوز په مالي همکارۍ جوړه شوې وه، که څه هم چې له یادې نیټې تر دې دمه په اقتصادي او امنیتي لحاظ ډېرو ستونزو سره مخ شوي، بیا یې هم خپلو خپرونو ته دوام ورکړی و، خو اوس د جګړو زیاتوالي له امله د حالاتو ښه کېدو پورې خپرونې نشي کولی. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي هم وایي چې الینا راډیو د جګړې د شدت له امله خپرونې درولې دي. د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل خالق خالقیار آزادی راډیو ته وویل
له بده مرغه الینا راډیو خپل نشرات د دې وروستیو سورو د جګړو له امله درولې دي، خصوصا کله چې د الینګار لوسوالۍ سقوط وکړ او جګړې په نورستان نورګرام لوسوالۍ کې شدت واخیست، نو دوی خپل نشرات بند کړي دي او راډیو تړلې ده او کارمندان هم سیمو ته وتلي دي. همدارنګه سولې سهار راډیو هم په تزلزل حالات کې ده، شاید هغوی هم ویل چې دوه درې ورځو کې شاید موږ هم خپل نشکه جګړه سخته سي خپل نشرات به.
په نورستان کې د الینا په نوم راډیو په داسې حال کې خپل خپرونې بندوي چې له دې وړاندې په هلمند کې ډېرې او یو شمېر نورو ولایتونو کې بیا یو تعداد سیمه ییزو راډیوګانو د جګړو د زیاتوالي په سبب خپل دفترونه تړلي او خپرونې بندې کړې دي. حکومت او وسلوال طالبان دواړه په ښکاره وایي چې دوی رسنۍ او خبریالان سرکار نه لري، خو دواړه کوښښ کوي چې معلومات پټ او رسنیو باندې خپل شرایط ومني.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
پر دې پروګرام سربیره په دویمه نیمایي کې د بشري حقوقو پروګرام هم اوریدلی شي. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړي. په خوست کې لسګونه نوي ځوانان د مسلکي زده کړو وروسته د پولیسو په لیکو کې شامل شول. فارغ سرتیرو وویل چې د پوځي دندو پر مهال به خلکو سره د خپل کورنیو د غړو په شان چلند کوي او په هر وخت کې به د دوی ستونزو ته ځانونه رسوي. تفصیل په دې راپور کې.
د خوست د پولیسو له روزنیز مرکز څخه نوی فارغ شوی سرتیری وایي دوی به د خلکو د سر او مال د ساتنې ترڅنګ هغوی سره د خپلو کورنیو د غړو په شان چلند ولري او د ولسونو هر ډول ستونزو ته به پر وخت رسیدنه کوي. دوی یاد څرګندونې د سه شنبې په ورځ د پولیسو د روزنیز پروګرام له 1/6 دورې څخه د لسګونو نویو سرتیرو د فراغت په مراسمو کې آزادې راډیو ته وکړې. د پولیسو د روزنیز پروګرام یو تن استاد لومړی ساران عتیق الله وایي
د ولس د اوسکلۍ رامنګ داسې تربیه دایته ورکړه چې باید ولسره خبر خورد وکي، ولسته خه امکانات زمينه سازي وکي، خدمت وکي. موږ برښتینی مانات د ټولنې خدمتګور وو. د خوست ولسونه خو د افغانستان په سطحه د دولت سره ډیر همکار دي. کله چې موږ وځي کې توظیف کیږو پرسونل سره د پولیس ډیر خام کوي کی ان تر دې چې چای روبسي او بارو بسي.
فارغ شوی سرتیری وایي دوی د اړتیا په اندازه مسلکي زده کړې ترلاسه کړي او کولای شي د خپلو ولسونو آرام ژوند وساتي او دوی سره د ضرورت په وخت کې لازم هم مرسته وکړي.
زه سید رحمان د ټولې تعلیمي سرباز، مونږ دلته په شاله ډیر څه زده کړي. ان شاء الله د خپلو ولس لپاره د خدمت جوګه به یو او د خپلو د ولس لپاره د کشپای کې ورځي کې باراني کار وخت خدمت ته چمتو یو. ولس د مونږ سره همکار دی او د مونږ سترګې دي او د خپل ولس د خدمت لپاره راوتی یو.
بلخوا خوست امنیه قومندان سمنوال سیف الله سرحدی وایي سرتیرو ته د پوځي او وسلې د کارونې د مهارتونو په خوا کې دا ورزده شوي چې خلکو سره باید ښه چلند ولري او په خپلو ټولو فعالیتونو کې د بشري حقونو رعایت او پلي کېدو ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
په دا جریان د اوته هفتو کې دوی ته د ولسونو سره د برخورد د قانون په چوکاټ کې
بشری حقونه او مسلکی زده کړي دا دوی ته تدریس شوی دی د قانون په چوکاټ کې مسلکی برخورد د ولسونو سره دوی په دغه روحیه روزل شوی دی ان شاء الله ولسونو ته به دوی خدمت کوي.
سره د دې چې د خوست خلک کله ناکله د سرتیرو پر چلند نیوکی کوي خو په ټوله کې وایي چې اوس مهال د افغان ځواکونو په رویه کې خبالی راغلی او د امکان تر بریده د دوی ستونزو ته رسیدنه کړې ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تیره شپه په کابل، ننګرهار، خوست، کندهار، کونړ او نورو ولایتونو کې په سلګونو ولسي خلک د الله اکبر په نارو سره د وسلوالو طالبانو له روانې جګړې سره مخالفت څرګند کړ. د دغه ولسی حرکت برخوال وایي دوی په دې ډول وغوښتل افغان امنیتي ځواکونو هم خپل ملاتړ څرګند کړي. تر دې مخکې وړمش په هرات ولایت د دغسې یو حرکت شاهد وو چې په رسنیو کې پراخ غبرګون او انعکاس رامنځته کړ. تفصیل یې د سالم احمد صالح په راپور کې.
شپه ده او د کابل لګنو کوڅو او د بامونو له سرونو د الله اکبر ناری اوریدل کیږي. بلخ د کابل د مرکزی برخې په یو چاو کې په لسګونو ځوانان راغونډ سوي، د افغانستان بیرغ له ځانونو سره لیږدوي او د الله اکبر نارې ترڅنګ د کابل ټیچېدل ناممکن شعارونه ورکوي. د شهر په بل څنډه کې پارېدلو کسانو مارک پر پاکستان شعارونه هم ورکول. د کابل اوسیدونکو خالد امیری او نصیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل
محمد عادل چې موږ سوله غواړو، موږ د نورو هیوادونو لکه پاکستان لکه طالبان د دوی لاسوهنه په خپل ملک او په خپل هیواد کې نه غواړو.
منګه دې تر اس کې دې خاطر برخه خښته ده چې شکر الحمدلله منګه مسلمانان یو د پاکستان او همداسې نورو مملکتونو د لاسوهنه په خپل مملکت کې نه غواړو، نه جنگ نه غواړو.
تیر شپه له 9 بجو دغه ولسی حرکت د کابل تر څنګ په کندهار، خوست، کونړ، ننګرهار او نور ولایتونو کې هم پیل شو چې سلګونو کسان یا د نارو لپاره بمونو ته وختل یا هم له بیرغونو سره لارو سړکونو ته راووتل. په کندهار کې هم چې جګړې د شار تر څنډو رسیدلې په سلګونو کسانو په دغه ولسی حرکت کې برخه واخیسته. د دغه ولایت یو اوسیدونکي کمال ازادي راډیو ته وویل
موږ د خپلو امنیتي ځواکونو سره څنګ په څنګ درېږو، موږ هر یو سرتیرو یو، موږ هر یو د دې ملي اردو یو سرباز یو، موږ هر یو د افغانستان د ارضي تمامیت لپاره د دوی سره شپه ورځ په خدمت کې یو.
تېره شپه د خوست په مرکزي چوک کې هم په لسګونو ځوانانو د الله اکبر په نارو سره له امنیتي ځواکونو خپل د ملاتړ څرګندونه وکړه. د وسلوالو طالبانو د جګړې په مخالفت او د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د الله اکبر په نارې سره ولسی حرکت لومړی وړ مشپا په هرات کې پیل شو چې ګڼ کسان د خپلو کورونو بامونو ته راووتل او په دې ولسی حرکت کې برخه واخیسته. دغه حرکت په ټولنیزو شبکو کې پراخ انعکاس وموند. په ټولنیزو شبکو کې ګڼو کسانو له الله اکبر سره د هشتګ په کارولو سره د دغه کمپاین په پراختیا کې برخه واخیسته. دغه هشتګ په لسګونو زره کسانو لاس په لاس کړی دی. د افغانستان لپاره د کاناډا پخوانی سفیر کریس الکساندر، د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین، د پاکستان د ملي اسمبلۍ غړي محسن داوړ، د افغانستان نورو سیاستوالو او چارواکو هم دغه هشتګ کارولی دی. د وسلوالو طالبانو د حملو په مخالفت او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ دغه حرکت چې خود جوشه بلل سوی داسې وخت پیلېږي چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د جګړو شدت سخت سوی دی. خو د جګړو وژنو او بیرې له فضا سره سره تېره شپه د الله اکبر او نورو نارو د ګڼو ولایتونو د فضا خاموشي ماته کړه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې
اوریدونکو په پاتې خبرونه کې درته دوا 19 پروګرامونه لرو ژوند په شیبو کې او د بشري حقوقو یو د نړیوال موضوع هم درته لرو خو اوس په کابل کې د مازیګر 3:30 بجې دی لاند خبرونه اورو اسمت ساروان چمتو کړي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هیواد د روان حالت په اړه د خبرو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ځانګړي غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په شیرپور کې د طالبانو د تېرې شپې په حمله کې د 5 بریدګرو په ګډون 14 تنه وژل شوي دي د کابل پولیس وایي په دې ښار کې د ملي امنیت ریاست ته نږدې د نن ورځې په 14 کې لږ تر لږه 2 ملکیان او یو امنیتي چارواکی ټپیان شوي دي افغان امنیتی چارواکی وایي په زابل او ننګرهار کې 13 وسلوالو طالبانو ته مرجوب لاړولې ده دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواک په ملاتړ 40 تنه مخالف وسلوال د زابل ولایت مرکز ته چیرمه په ترنک او جلدک سیمو کې پنهخه کړي چې اته یې وشل شوي او 12 نور ژوبل دي د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د بامیان ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو ځانګولی والی وشلې ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما په کالنی راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د فساد پر ضد پرلپسې هلې ځلې خورا مهم دي دا راپور چې د فساد پر ضد د افغانستان مبارزه شفافیت امانت او جواب ورکول زیات کړی نومیږي نن چهارشنبه خپور شو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن تیار دی چې په ویانا کې د ایران د اتمی موافقې په اړه د خبرو اترو په اووم پړاو کې ګډون وکړي
او سمپاو مکلی د ورځې سپورتي خبرونه ده
په کابل کې د غړو د خپل او فټنس څلورم انتخاباتي پړاو سیالي پیل شوه د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو دفتر غړي مجيب قاریزادان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې په دوو کټګوریو کې 301 ځوانانو او تنکیو ځوانانو برخه اخیستې د نوموړي په وینا د سیالي په درې ورځې د عام روغتیا وزارت لخوا د روغتیايي سپارښتنو په عملي کولو سره دوام وکړي د اولمپیک د چارواکو په خبره د لوبې په پای کې به ګټونکي لوبغاړي د کابل ښار د منتخب لوبډلې غړي توپ تر لاسه کړي په سمنګان ولایت کې تیر ورځ ورزشي جمنازیم پرانستل شو د دغه ولایت ورزشي مسولین وایي د دغه ولایت کې د ورزشي جمنازیم په پرانستلو سره به د یاد ولایت د لوبغاړو جنسپن زیرا کمیسي د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د معلوماتو لمخې د جمنازیم په 1300 متر مربع ځمکه کې د جمهور ریاست د عملیاتي ادارې له لوري د ایبخ ښار په انچ سیمه کې په پاخه او اساسي ډول جوړ شوی د سمنګان ولایت د بدني روزنې او ورزش امیر حمید الله فیضی وایي چې یاد جمنازیم 50 میلیون افغانۍ لګښت لغلی او د دو کلونو په موده کې کارونه بشپړ شوي دغه جمنازیم د فوټسال والیبال باسکټبال او بول لپاره مساعد ده او د بنگلاديش او استرالیا کرکټ ملي لوبډلو ترمنس د بنگلاديش په قربتوب 13 ورځ ته 50 سوشل اوریزو سیالیو لړۍ پیل شوه د راپورونو لمخې په لومړي شل اوریزو لوبه کې بنگلاديش استرالیا ته په 300 منډو ماته ورکړه او په دې سره بنگلاديش لوبډله وتوانېده چې د لومړي ځل لپاره د شل اوریزو سیالیو په تاریخ کې استرالیا ته ماته ورکړي
اوریدونکو اوس هم وار رسیږي اونیزو پروګرامونو ته خوتری مخکې یو سیمایزه او نړیواله موضوع د برېټانیا سمندري ځواک ویل چې په عمان خلیج کې د متحده عربی اماراتو سواحلو ته نږدې لیوی بیړۍ چې تختول شوی و تختون کې وتلې دي هغوی وروسته له دې ووتل چې د برېټانیا د سمندري سوداګرۍ د امنیت ادارې تیره شپه د بیړۍ د تختول کېدو د احتمال خبر ورکړ لږ وړاندې مو همکار اجمل ان په دې اړه داسې معلومات راکړه
تازه جزئیات دا دی چې برطانیې اعلان وکړ چې دغه د کښتۍ د برمتنیونې یا یرغمل نیونې پیښه چې د متحده عربي اماراتو په سواحلو کې رامنځته شوې وه پای ته رسیدلې ده د برطانیا د سمندري تجارت د امنیت سازمان پرته له دې چې په دې اړه ډېر جزئیات ورکړي ویلي دي چې د کښتۍ یرغمل کوونکو یا برمتنیونکو دغه بیړۍ پریښې ده او دا بیړۍ سالمه ده دا بیړی چې کیر پکې بار وو د برمته کېدو د احتمال په اړه یوه ورځ مخکې خبرداری ورکړل شوی و. تر اوسه پورې په دې اړه وضاحت نه دی ورکول شوی چې د دې بیړۍ برمته نیونکي څوک و. خو په وروستیو کې د ایران اړیکې د لویدیځو هیوادونو سره په شدت سره بحراني شوي دي. د برتانیا په سمندري ځواکونو کې دری سرچینو پرون د روټرز خبري